درانو افریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم دا خپرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د لسګونو روغتیا پالانو د روزنې خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د جنوبي حوزې د 12 روغتونونو 28 روغتیایي کارکونکو او 11 نرسانو ته د شدید خوارځواکۍ د مرکزونو په بستري برخو کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې یو روزنې کورس پای ته ورساو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د درملنې د دې ډول 130 مرکزونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800,000 زیاتې امیندواري او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP وای په نورستان کې د لوی کورنیو 150 هغو میرمنو ته چې د خپلو کورنیو د ډوډۍ برابرولو مسؤلیت په غاړه لري وزي ورکړي دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په یو ټویټ کې لیکلي هرې کورنۍ ته یو بلار به وزه او یو وزګړی ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دغه شزو د څارویو نسل پالنه او د خپلو لبنیاتو تولید پیل کړی او زیاتوي. دا د دې سبب کیږي چې د کورنیو په غذایی رژیم کې تنوع رامنځته او د ګټې وټې امکان ورته برابر شي. د خوړو نړیوال پروګرام له اروپایي ټولنې، جرمنی او نورو شریکانو څخه مننه کړې چې دا مرستې برابرې کړې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله پرون سه شنبه په تمریناتي کمپ کې د ګډون او د مرکزی آسیا سیالیو ته د چمتووالي په موخه سعودي عربستان ته روانه شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې په دې کمپ کې چې 15 ورځې به دوام وکړي ټول 24 تنه لوبغاړي ګډون کوي چې 8 تنه له افغانستان څخه بهر ژوند کوي. له دغو لوبغاړو به د مرکزی آسیا سیالیو ته غوره لوبغاړي او لوبډله وټاکل شي. غوره لوبډله به وروسته د مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره قرغزستان ته سفر وکړي او هلته به د دې سیالیو په بی ګروپ کې له ایران او قرغزستان سره په مسابقو کې مخامخ شي. روسیه پر مسکو د وروستیو بی پیلوټ الوتکو د حمله تور پر اوکراین پوری کړ. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پر روسیه شنبه په یو خبری کانفرانس کې وویل
دا کاملا واضح ده چې دا د اوکراین د پریکړو پر مرکز زموږ د یکشنبې د ورځې د پیاوړي برید په وړاندې د کیف د رژیم غچ اخیستونکي اقدامات دي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د سه شنبه د ورځې د بی پیلوټ الوتکو یا درون په بریدونو کې څو ودانۍ په نښه شوي چې تر اوسه یې د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. او ناټو کوزو ته د نورو 100 سرتیرو د لیژلو پریکړه کړې ترڅو د دې هیواد په ختیځ کې د قهرجنو اعتراضونو مخه ونیسي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د غراس پرون سه شنبه خبرداري ورکړ چې د ناټو ځواکونه به له ټولو لازمو اقداماتو کار واخلي چې په سیمه کې د کوزو ټولو اوسیدونکو ته د امن فضا یقیني کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم وروسته له هغې چې د دې هیواد په ختیځ کې د البانیایي ټبرو چارواکو او د اکثریت سربانو ترمنځ شخړې وشوې د ناټو په روانو تمرینونو کې د کازو ګډون وځنډاوه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له بلغاریا د اتلس راوړل شویو افغانانو د فاتحې په مراسمو کې د طالبانو سرپرست وزیر پر نړیوالو د نیوکې ترڅنګ له افغانانو وغوښتل
ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مه کړه داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا لکه د ایټالیا.
په کابل کې ځینې کورنۍ د طالبانو د امر بالمعروف له کسانو شکایت کوي چې پښتني ګروژنې ورڅخه کوي. یو شمیر خیاطان په تېره بیا ښځینه خیاطانې وایي کاروبار خراب شوی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلې دي.
د نورستان اوسیدونکي وایي د میوو لپاره بازار او سړی خونی نشته.
د مڼو او شفتالو توتان د خډیر زیات کی نه خود خلک د ساتلو ځایونه لري او نه هم سم سرکونه دي چې په وخت زمان سره د بازار ته وړاندې شي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړیوال باید پر افغانستان لګول شوي بندیزونه لرې کړي. امیر خان متقی دا غوښتنه پرون سه شنبې د بلغاریا د وروستۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې په مراسمو کې چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوي وو وکړه. هغه پر افغانانو ژغ وکړ چې له هېواده دې نه ځي او که ځي هم له قانوني لارو دې لاړ شي. د همداراز وویل چې حکومت د هیچا مخه نه نیسي. نورحال نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پر نړیوالو غږ وکړ چې پر افغانستان لګول شوي بندیزونه لرې کړي ترڅو افغانان وکولی شي په کور دننه او بهر خپلو اړتیاو ته لاسرسی ولري. ښاغلي متقی دغه غوښتنه پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د هغو اتلسو افغانانو د فاتحې په مراسمو کې وکړه چې له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته په لارې په یوه کانټینر کې د هوا د کمښت له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د متقید وینا لنډه برخه او د څرګندونو ځینې برخې په خپل ټویټر پاڼه کې خپرې کړې دي. ویل شوی دا پیښه د فبروري په 18 رامنځته شوې وه، خو افغانستان ته د دغو افغانانو مړي له څه کم درې میاشتو ځنډ وروسته تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د اریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې په ذریعه کابل ته ولېږدول شول. ښاغلي متقید قربانیانو خپل خپلوانو ته په خبرو کې نړیوال بندیزونه د دغه ځنډ مهم لامل وبلله او هغې د افغانانو په وړاندې د نړیوالو یوه غیر عادلانه تګلاره یاده کړه. متقی زیاته کړه، موږ د جسدونو د انتقال لپاره یوه ځانګړې الوتکه چمتو کړې وه خو اجازه ورنکړل شوه. دوه ځلې هغه پیسې چې د جسدونو د انتقال لپاره لګېدلې مسترد شوې. د هغې په خبره په دغه بشري موضوع کې د افغانانو په وړاندې د نړیوالو غیر عادلانه تګلارې دا پروسه تر دریو میاشتو پورې وځنډوله. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال پر افغانستان د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې نړیوالو دغه بندیزونه د طالبانو د حکومت له کړو وړو سره تړلي دي. له طالبانو د نړیوالو عمده غوښتنې هم تر ډیره د افغانستان د ټولو وګړو په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په درناوي او د یو ټولګډونو حکومت پر جوړېدا څرخي. خو د 2021 کال له دوبي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، سرپرست حکومت یې د نړیوالو ډېرې غوښتنې له پامه غورځولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو او ښځې او نجونې هم له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. په بهر کې د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني کنګل کېدا، د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوي بندیزونه او د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت نه په رسمیت پیژنده په افغانستان کې روان بشري او اقتصادي بحرانونه لا پراخ کړي دي. د کاري فرصتونو نشتوالی او یوه مبهمه راتلونکې د دې مهم لامل بلل کېږي چې افغانان د اروپا په نیت خطرناکو لارو ته زړه ښه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې د پاتې شي او که بهر ته هم ځي او راځي له قانوني لارو د کار واخلي.
هر څوک کولی شي په قانوني لارو باندې ولاړ شي، سفر وکړي، راشي، ولې ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مکړه له داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا، لکه د ایټالیا.
ښاغلي متقی که څه هم د ایټالیا د پیښې جزئیات ورنکړل، خو د بلغاریا تر پیښې څه باندې یوه اونۍ وروسته د فبروري میاشتې په 26 د ایټالیا جنوبي سواحلو ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ایټالوي چارواکو پرون وویل چې په دې پیښه کې د مړو شوو 48 افغانانو مړي د ښخېدو لپاره افغانستان ته لېږدول شوي دي. چارواکو پرون سه شنبې وویل د ایټالیا جنوبي ښار کوترو ته نږدې د دغې ډوبې شوې کښتۍ د مړو لټونې پرون پای ته ورسوو. په ډوبې شوې کښتۍ کې چې ویل شوي د ترکیې له لویدیځ سواحلو خوځېدلې وه لږ تر لږه 180 تنه سپاره وو چې لږ تر لږه 49 تنه یې مړه شوي دي. نور مړي تونس، ایران، فلسطین او پاکستان ته لېږدول شوي او یو شمېر هم په فنلند، جرمني او ایټالیا کې ښخ کړی شوي دي. د چارواکو په خبره د دې پیښې شپږ تنه لا تر اوسه لا درکه دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په کابل کې ځینې کوژدن او واده شوي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان په واټونو کې ورڅخه پوښتنه کوي چې له یو بل سره څه اړیکې لري او باید د خپلوۍ په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. څو تنو له آزادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د پښتنو ترڅنګ ورسره ځیږ چلند شوی دی. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دا خبره ردوي او وایي د دې ادارې کسان یوازې هغه کسان پوښتي چې په اړه یې راپورونه ورکړل شوي وي. د دې موضوع نور جزئیات د نرګس مومن حسن زی په راپور کې واوري.
د نورو ګډو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوي دي، یو شمیر ادعا کوي چې ان نشي کولی په ښار او بازار کې له خپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زاري کړ، شما بروی هم طفل خرد ما را اعلان کړئ.
دا دیرش کلنه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا او میړه یې په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غېږ کې واده طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو لخوا درول شي او په نامشروع اړیکو تورنه شوې ده.
تفلکم د بغل شوارم بود، طرف شار میرفتیم.
زما ماشوم زما د میړه په غېږ کې و، موږ ښار ته روانو. غوښتل مو چې د خپل کوچني ماشوم لپاره غوږولۍ واخلو. یو چا زما میړه کونج ته کړ، زما د خسر نوم یې له ما وپوښت او زما د پلار نوم یې له هغه وپوښت. موږ ته یې وویل کینې موټر کې په ډېره لنډه لار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا دی چې ما خپلو عسکرو ته بیایي. لاس یې پورته کړ چې وار راباندې وکړي. میړه مې پرې نه ښود. بس تر یوې اونۍ پورې مې شدد ماته ویرونکي خوب غوندې وه.
دا میرمن ادعا کوي چې د دې نور دوستان او خپلوان هم له ورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په ښاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله، په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم وو، د دې میړه یې له موټر کښته کړی او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمان کې از شاور
ته چې زما له میړه یې وپوښتل چې دا تور سری تا سره څه کوي. زما میړه وویل چې دا زما میرمن ده، زه هم بلې خواته راغلم نورو ښځو زه تلاشي کړم. زما له میړه یې زما نوم او زما د پلار نوم پوښتنه وکړه. له ما یې هم د هغه او د هغه د پلار نوم وپوښت. اصلاً یې چلند ښه نه و. کله چې کور ته راغلم ډېره نهیلې وم. دا چې خپل هیواد کې یم او خپل محرم میړه سره وم، خو دومره پوښتنې راڅخه وشوې.
یوه بله کابل میشته میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي، خو په خبرې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو لخوا درول شوي او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان دري او پښتنې ترې کوي د چا په اړه چې راپورونه ورکړ شوي وي.
هیڅ حقیقت نه لري، خو کله ناکله چې راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپلې میرمنې په نوم ووایي واقعیت نه وي. نامشروع اړیکې لري، د نورو څخه پوښتنه نه کېږي، یوازې د همدې په اړه پوښتنه ترې کېږي.
دا ټولې ادعاوې په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوو او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلي چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډېری دولتي او په ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او آن په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
تازه، کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ټاکل شوې ده چې سبا په استرالیا کې د دې هېواد د ځانګړو ځواکونو هغه سرتیري په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په تور په یوه محکمه کې ودرول شي چې په افغانستان کې د ښه خدمت په خاطر د استرالیا یو لوړ مډال هم ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې ډیری استرالیایي ځواکونه په اورزګان ولایت کې دېره وو. د دغو ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنګي جنایتونو اداو په استرالیا کې جدي بحثونه راپورته کړي دي. نور جزئیات نوریا سنوریا پردي.
ټاکل شوی چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په موده کې 15 ځلې ماموریتونه ترسره کړي، د جنګي جنایتونو په تور سبا پنځشنبه د جون په لومړۍ نیټه محاکمه شي. نوموړي ته د یو اتل په څیر د ښکاره میړانې په نوم د دې هېواد د پوځ تر ټولو لوړ مډال په 2010 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو پر دوو سنګرونو د حملې په خاطر ورکړل شوی و. د رویټرز د راپور لمخه نوموړی تورن دی چې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د استرالیا ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو څېړنه وروسته له هغې پیل شو چې استرالیا سیدنی مارنینګ هیرالډ د ایچ او کانبرا ټایمز ورځپاڼو په 2018 میلادي کال کې په خبرو کړو مقالو کې سمیت تورن کړل چې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ د بې وسلې افغانانو په وړاندې د نه منلو له ځواک څخه کار اخیستی دی. وروسته له هغې چې په 2020 میلادي کال کې د یو خپره شوي راپور موندنو وښوده چې د استرالیي ځانګړو ځواکونو غړو په افغانستان کې لسګونه بې وسلې افغانان وژلي، د دغو ځواکونو د کړو وړو په اړه په استرالیا کې حساسیتونه زیات شول. د اسمیت په ګډون د استرالیا د پوځ 101 سرتیرو ته مډالونه ورکړل شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د پوځ لوی درسیز انګوس کمپل یو شمېر هغو استرالیایي سرتیرو د دغو مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هېواد کې په غیر قانوني توګه د ملکي افغانانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. هغه ویلي چې د استرالیا دفاع وزیر ته یې په یو استولي مکتوب کې له یو شمېر تورنو سرتیرو د مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې او دا په دفاع وزیر پورې تړلې چې په دې اړه پرېکړه وکړي. خو د استرالیا د پارلمان یو سناتور مالکولم رابرټس ویلي چې د پوځ له لوی درستي څخه د هم هغه مډال بیرته واخیستل شي چې د افغانستان د پوځي ماموریت په تړاو ورکړل شوی دی. په 2020 میلادي کال کې د استرالیا 9 سرتیري په جنګي جنایتونو تورن شوي چې ویل شوي د پوځ اوسني او پخواني 15 سرتیرو په جدي جرمونو کې لاس درلود، یا یې په خپله جرمونه ترسره کړي یا یې هم له عاملانو سره په ترسره شوو جنایتونو کې مرسته کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکو وایي په ولایت کې د بیلابیلو میوو بڼونه جوړ شوي، ډیری یې په حاصلاتو هم راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو د نشټوالي په وجه اکثره میوې خرابېږي او له منځه ځي. دوی له حکومت او مرستندویو ادارو غواړي چې ورته بازار پیدا کړي او د سړو خونو غم ورته وخوري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
نورستان ته هیواد په ختیس کې هغلری پروت غرانه او یو ولایت ته چی په هره طرح کې د ډول ډول میوه زنګلی ونی بوټی شتون لري، او د دې سربیره په تیرو شلو کالو کې په یاد ولایت کې ولسونو مؤسساتو او حکومت د اصلاح شوو میوه ورکوونکو ونو بوټو باغونه جوړ کړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه ډیرې بڼونه اوس په حاصل ورکولو راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو نشتوالی په وجه یې میوه په کورونو کې خرابېږي او له کاره وځي. صاحبداد همدرد ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې د مانو، شپتالو، زردالو، همدارنګ انګور، توتان د ښه ډیر زیات کې نه خو د خلک د ساتلو ځایونه لري او نه هم سم سرکونه دي چې په وخت زمان سره د بازار ته وړاندې شي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو انجینر نصیر الله جلال راته وویل سیمه د نورستان د نورو ځایونو په پرتله توده هوا لري او پکې د پسرلی میوې را رسیدلې دي. په خبره چې د مارکیټ او سړو خونو نشټوالی لامل یې اوس له باغونو ترلاسه کیدونکو شفتالان یو من پاویا یا اتیا افغانیو پلورل کیږي، خو د موسم تیرېدو سره بیا همدا بڼوال له بازار یو کیلو شفتالان تر 200 افغانۍ ورانیسي.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ کې شفتالان، زردالان او دارنګ نور د پسرلنی میوه را رسیدلی دي. دلته د خلک چې د ساتلو لپاره سټورونه نه لري، اوس چې د یو خلطه په 80 روپۍ یا 80 روپۍ خرڅوي، نو بیا بیرته چې همدغه میوه د خلک اخلي یو کیلو پسرلی یو نیم سل روپۍ. نو که چېرته دلته سړی خونی جوړ شي، نو یو خطه به د خلک چې همدلته د خپل میوه او سبزیجات ذخیره کړي، هم به بازار ته ګټه شي چې بازار ته به منظم ریټ سره وارد شي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د بڼونو حاصلات ته دي ورته مارکیټ پیدا کړي او همداراز دی ورته سړی خونی جوړ کړي چې حکومت او بڼوالو ته به ګټور ثابت شي. بیا هم صاحبدار همدرد
دی به د نورستان په دریو برخو کې مرکزی کې، شرقي کې، همدارنګه په غربي کې هم د سرکونو لپاره ځنګړې پام وکړي ترسو د دغه دریو درو نورستانونو سره دغه سمې وجات چې کیږي د په موسم سره بازارونو ته رسول شي، سرکونه به ترته پوره غول شي. د دې په خوا کې دلته به ولسی کې چوند خلکو ته سړې خونې جوړې شي چې دوی هلي اقل وکول شي، د انتقالاتو نه مخکې دوی وساتي او مزایا نشي ترنه.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د ولایت شاوخوا 4000 هکتار ځمکې د ډول ډول میوو لرونکو ونو او باغونو نیولې ده. خو د مارکیټ او سړکونو نه موجودیتې باغوانان اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او د نورو بڼونو له جوړولو یې منع کړي دي. د یاد ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې دي هغه مڼې څه چې په تازه شکر باندې وي خوري وي خې نور ایسته بوجو کې په ګوشپو کې واچي په کورونو کې ورسره پرتي بس اخر ایسته خراب شي. ایس ټي وي او پرون سودا برګ مټال او منډول ایسته بعض ولسوالو کې دغه مڼې چې دي دا نری نری کټ کوي او وچی کې چې کله وچی کې به وړکی مېدې کې همداسې کپی په شکر باندې بیا خوري.
خاغلی افغان وای دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته په مرکزی نورستان ختیځ او لویدیځ کې د دریو سړکونو جوړولو او د نورو اسانتیاو چمتو کولو وړاندیز کړی دی. د کارپوهانو په خبره کچیرته د نورستان میوو ته مارکیټ پیدا شي او یا هم ورته د ساتلو لپاره سړی خونې جوړې شي نو د ختیځو څلور ولایتونو سربیره د نورو ولایتونو تازه میوو اړتیا هم پوره کولی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روانې خبرونې په دوام کې د یو شمیر خیاطانو شکایت دراورو چې وایي د طالبانو له وخته رسیدو وروسته یې کاروبار خراب شوی دی. ستاسو اوریدونکو پیغامونه هم خپرو خو تر هر څه وړاندې به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې پر هغو افغان ښځو تمرکز کړی چې د امریکا له پوځ سره همکاري وي او اوس په امریکا کې د پناه غوښتنه کوي. د ورځپاڼې په وینا دا ښځې د هغو 10,000 افغان کډوالو له ډلې دي چې غواړي په امریکا کې ومنل سي. په ورځپاڼه کې زیاته سوې چې د دغو پناه غوښتونکو موقتي اسناد بشپړ سوي او اوس له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان پوځ د یوې پخوانۍ سرتیرې نازدانه حسیني په اړه هم لیکلي چې دغې 24 کلنې ښځې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط څو ورځې مخکې د 2021 کال په اګست میاشت کې له خپلې مور سره وروستی ځل لیدلې وو. هغه پوځي قطعې چې نازدانی حسیني پکې ښکار کاوه د طالبانو القاعده شبکې او داعش ډلې د جکپوړو چارواکو پر ضد د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې برخه اخیستې وه. هغه نیویورک ټایمز ته ویلي که په افغانستان کې پاتې سوی وای دا او کورنۍ به طالبانو وژلې وای. د امریکا د مینیسوټا ایالت دیموکراتي سناتور ایم کلبشار ورځپاڼې ته ویلي چې له افغان متحدینو سره باید هر ډول مرستې وسي ځکه د دې په خبره هم دغو افغانانو له دوی سره مهم کار کړی دی. دا له هغو کسانو ده چې په امریکا کې له افغانانو سره د راتلونکي په اړه د طرحې او هغوی ته د دایمي استوګنې او کار جوازونو ورکولو ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دې لایحې په اړه د امریکا کانګرس په دواړو مجلسونو کې پریکړه نه ده کړې خو سناتور کلبشار وایي چې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو سره په ګډه کار کوي چې د دې سند لپاره د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. ریلیف ویب چې د ملګرو ملتونو او مرستندویو موسسو اړوند خبرونه خپروي په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ حیاتي او معلوماتي برخو کې د یو پروګرام د پیل اعلان کړی دی. د خبرونې په وینا د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق یو ان اف پی ای د دې پروګرام تمویل کوي او هدف یې په دې برخه کې د رواني روغتیا او مشورې ورکولو په ګډون د روغتیا په برخو کې د ښځو او نجونو کار کول دي. په دې پروګرام کې مهارت او مسلکي روزنه هم شامله ده. ریلیف ویب نه دی ویلي چې دا پروګرام به کله پیل شي خو په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې باید د رواني روغتیا په ګډون لمړنیو روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی ولري. وروسته پر دې ټینګار شوی چې په بیلابیلو قضیو کې د افغان ښځو ملاتړ او له کم عمره ودونو د دوی ساتنه باید وسی. تر دې مخکې په افغانستان کې یو شمېر نجونو او ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې د زده کړو او کار د محدودیت له امله د رواني ناروغۍ سره مبارزه کوي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 12.6 میلیونه خلک روغتیايي خدمتونو ته سخته اړتیا لري او د مرستو رسولو لپاره په 2023 کال کې لږ تر لږه 188 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
خیاطي نه یوازې یو کسب دی، بلکې یو هنر هم دی. هنرمند خیاطان د جامو نوي ماډلونه او بیلګې جوړوي. له دغو هنرمندانو څخه یوه رویا نومیږي چې له لسو کلونو راهیسې دغه هنر ته مخه کړې ده. دا چې د رویا کسب د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څنګه چلیږي، د سنا کاکړ په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نوره هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلې رویا په کار هم اغیز کړی. دیرش کلنه رویا د لس کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي، وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونشو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود، وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپه درېدلي دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او ویې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې
کارخونې کې مې چې کار کوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل، مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلي شوی، وایي چې پخوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي.
هر ډول کالی مې ګنډلي، مافلي کالی، کورته او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتونی او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و، ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي، دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوځي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي، څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوځي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ولیکې هلې بختیار احمد کابل څخه د کارتنو سیمه څخه بانکي په نظام د افغانستان په اوسني حالات کې ډېر زیات مشکلات سره مخ ته، خصوصا ازي بانک او د افغانستان بانک چې کوم لارښوونه او یا کوم حکم د دغې مطابق مخ کې نه ځي، بل صرف دغې سرغړونه کوي او دغې د حکمونو تطبیق خو پریده چې کم رو خپل دغه د سیستم دی په هفتوار حتی په هفته کې خلکو ته د خپل په دغه باندې چې کومې پیسې ورکوي دوه غم نه ورکوي، ورته دوه هفتې یو هفته دوه هفتې او دولس دیارلس ورځې بعد یو کس ته 60,000 شخصي اکاونټ کې ورکوي. نه
سلامونه نیکی هیله احترامات ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د سر جامې په تن ولري. په وطن کې خو نو کار نشته، غربت دی، تعلیم پر نشي حساب دی. له دې امله ډېر ځوانان مو دې ته زړه کوي، شکایت چې پر کچه کې لارو باندې او په خارج هېوادونو ته ولاړ سي. نو که موږ په افغانستان کې دننه د کار زمینه برابره کړو، تعلیم برابر کړو، د نورو ښځو دپاره یو شان تعلیم برابر کړو، بیا به هېڅ ځوان د افغانستان نه وځي، هېڅ چا د خپل وطن چې دی هغه نه هېرېږي. خو له بده مرغه په اوسني حالات کې په وطن کې اوسېدل ډېر ستونزمن دي، ځکه چې له یوې خوا د کار نشتوالی دی او بلې خوا د تعلیم نه اسانتیاوې دي.
السلام علیکم، زه له پکتیکا ولایت ولسوالي وایز خاکله چترۍ له غزه درته غږیږم. موږ ته مرستې نه رسېږي، خدای دې وکړي چې موږ سلامونه تاسې ته وړاندې شي او موږ ته مرستې پیل شي. ولله سهار مو روزانه کې ودرېد ماښام پورې، خدای په امان سي، دعا کوئ، دعا به کوو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نن د آزادی رادیو د 9 بجو په خبرونه کې آزادی رادیوي مجله لرو. کله اتبو هنر سره مینه لري د خبرونه مهیروي، خو پروانه خبرونه کې د شزو لپاره نیم نړۍ پروګرام لرو. تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د لسګونو روغتیا پالانو د روزنې خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون سه شنبه په یوه ټویټ کې وویل چې د جنوبي حوزې د 12 روغتونونو 28 روغتیایي کارکوونکو او 11 نرسانو ته د شدید خوارځواکۍ د مرکزونو په بستري برخو کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې یو روزنیز کورس پایته ورسوه. د خوړو نړیوال پروګرام وای په نورستان کې د لوی کورنیو 150 هغو مېرمنو ته چې د خپل کورنیو د ډوډۍ برابرولو مسؤلیت په غاړه لري وزي ورکړي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله پرون سه شنبه په تمرینی کمپ کې د ګډون او د منځنۍ آسیا سیالیو ته د چمتووالي په مخه سعودي عربستان ته روانه شوه. روسیه پر مسکو د ورستیو بي پيلوټ الوتکو د حمله تور پر اوکراین پوری کړ. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د سه شنبه د ورځې د بي پيلوټ الوتکو یا درون په بریدونو کې څو ودانۍ په نخښه شوې، خو تر اوسه پورې د احتمالي تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. او ناټو کازوته د نورو وسو سرتیرو د لیږلو پریکړه کړې تر څو د دې هیواد په ختیځ کې د قهرجنو اعتراضونو مخه ونیسي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینالی سه دختره خود خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه. بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کند میرمنی غاک موابریده چه ویلی لباد اقتصادیالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگ دو جگلو لواجی دیرای میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی. دا میرمنی وایی چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پا دی ورستوی که خپلی دندی للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبود. او دی کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوز چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستونزو سر مخ دی. بسیره اول امداسی کندو میرمنو سخده. هغه وایی
سه دختره خود خود دادم شانه. بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون سولا وجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچونی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی و رسره ده. زمن می لمستری سر شگردن کری سهرزی مخام رزی دونی دو سوارو پی حقو تور کوی
افته دو سادر پا برزو آمیده.
د طالبانو له دوامزلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې لږ کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاوت پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو دی موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې درته وایم. میړه یې په پخواني نظام کې وه، په مغو نظام کې شهید شول. بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور وه، بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لیران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده. بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوتي لارله نورې مرستې به یې هم ورسره کړلی. ویل نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی دا بیچاره حتی ګدایي ته احتیاج شوی دی چې ګدایي وکړ مخکې به په کابل کې کور واسي دي دو ځای نهکه تللې د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نه شوی کړلی نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللې د اولادونه یې در بدر ژوند ډېر سخت دی یو خپل همسایه د هغه مې سترګو لیدلی ول دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې قالي شوان دی چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي هغه بیچارهګان خپله یول مړی الله روزي نه شي پیدا کولی کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کونډو یتیمانو ته رسي او بېوزله خلکو ته یې رسي هغه ټول دی په خپلو مبینو کې تقسیموي دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي یې ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی یې خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي تو په هغو کې په سلو فیصدو کې یې په هغو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي په یوه کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دور خپلو ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لیارې نه خپله هغه پیدا کوی شي خپله هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات ټولوي خاص کو دی ویي چې موږ کومک موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته دغو خلکو سره هېڅ شی نشته دي زه په خپله دو صحنه شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په هغه باندې ورکوي هغه هم د خپلو اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی خصوصا د کونډو د یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې مېرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي په کابل کې یوه مېرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګا د چمدید څنګه مکتب د خصوصي مکتب د مولوی را پکې استاد ده نو وای کوند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري را کې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغه مدیر ته لازم خو په دې کم پیسې به در کوم یار چې هر څومره کم پیسې را کې 200 را کې 300 را کې 400 را کې زل صبر زم تر بیګه پرې بدل ته پکاري کوم ختمه ته مقصد پیسې را کې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خراب و نو یوا د سینه د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سي مې وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سي وای مګا شپې شپې به ډوډۍ ورځي د ګرمې ډوډۍ نه لرو چې خور خوراک ته چای نه لرو حتی په شپو په ورځ وځو ګیمه د ما شومان وې د دې به وای لار سني ما شپه د کورو دروازې وټکو کچا چیرې راکړه رحم یو کوټه ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچارونه کړه رحم یو نه که بس مې سره وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي چې ری کندې خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونه تلاش ورته کړی چې ورته مناسب نه وي
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی یو خدای چې ډیر فیصدی د غوي نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه غوي تراوړي د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی خارجي کومکونه هم نشته نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه. هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کار یې ورته کاوه، په بېلابېلو برخو کې په روغتونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل. د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم یې د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاستې میاستې وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کېږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بېکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کېږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډېره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. بخصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کېږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړې ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکړي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بې له شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که راعي ده که رعیت ده، ټولو ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بې وزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړي. همدارقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقې کې، اولو که منطقې کې نه لري می تر خپل وسه پورې د هغو کوندو او د هغو بې وزله کورنۍ، مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستان له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی، او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغو ته مرسته کول، له هغو سره کومک کول، له هغو سره د هغو لاسنیوی کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټول وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس نه ورکوئ بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مه هیروي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکړي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرک نه لري. نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی ته محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي که چیرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې گناه ته مخ کوي او د گناه لاره نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې له دینه مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه د مسؤلیت ده چې د یو بل لاس نیوي وکړي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوا کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه ځای کوي ځکه وای ته کونډو لاس نیوي کوي ته د یتیمانو د بیوزله خلکو لاس نیوي کوي. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کوي او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنوی چې سرپرستان نه لري دی غو لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله له موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بېوزله دي بې سرپرسته دي د هغو لاس نیوی دې وسي او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لار کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی او حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بې وزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي. همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د میرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت ترین او وحشتناک ترین شرایط دی اعتصار تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمنو دی چه تاسی یادانو وکل چه دی کندی دیرن دی وار وار مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کرکی نشته دی در با دیر سخت ناورین منستر آو دی من فیده دو چه در با طولنه که چم را بدبختی منستر آو دی چه حقا دی سیهی مسائلو نده دی هر لحاظ دست که پا مجموع که پیوه فکر پیوه کوب ده هر لحاظ ده ده وضعیت مخ به خرابی دو ده نو ده ده حکومتون و ده نظامون و مسئولیت ده چی یو نظام یا یو حزب که یو دله یا گند یو قدرت ترسی ده خو مسئولیت خم ده ده چی ده خپل وگر و طول و برخو تا ده اغا جوابگوی وسی افغانستان چی و جنگ زفل حواد ده او کالونا کالونا دلتا جگری وید که ده دو اغا زیادتر برخمیر منی دی چنن پا کرونو دی نن بینری نو دی چی افغانستان چی متاسفانه یو حواد ده چی پدو که با یو نفر کار که خلاص نفره بسات که ده کور نری نده بینه چی افو کور که میرمن پاتیکی هغوت دیر سخته ده لگه دیر سخته او ده دیر غد خطرونه من سرور لشه چه ده حسن مو تاسوینو دی بگدایی بانده ناستی دی 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 هزار مرزو بانده گرفتاره دی ده کورونا و تلینشی
بله
نو زه بخپله دو شینه دیر نارامه ایم
بله میرمن نظامی موگ ده طالبان دی حکومت دی کار او طول نیزو چار و دی وزارت لمسول و کسانو سرم خبری وکری دوی وایی چی موگ میرمنو تا دی کار زمینه برابره کرده اول دی روستم حالی زلی که او چی دوی تا دی کار زمینه برابره کرو دوی ادا که وی چی کار دیار وگری حق ده او اسلامی امارت با دا کار کهی تاسی چوای آی ریختی دا کارونه کردی دی کسی خبری دی
کم کار یعنی فابریکی ورته فعال کردی دی یا حقا میرمنو چی دی تجارتی برقی که کار کاف و مارکتونه یا دکان نیلر حقا فعال دی که فعال دی کم بازاریابی ورته شویده کم هواید دی هده قلن دی منلو ور هواید دی تا پلاس ورقلی دی خو اغا چی دی چی مگه وسم دشکایتونه ها رو او میرمن سخت دی ستونزو کی دی خیاته ده یو چه آماده کیوی وی خپل دکانونو تا یا مغازو تا اخو که خریدار نشته دی بازار نشته دی پیوه نمایشگاه خونه که چیوه نمایشگاه دایری پاگو که میرمون خپل تو که فروش تری استلی وی یا نمایش تری استلی وی ده خو اغا نشو ده خو لیر حل نشو لچه مگوی چه و الاخ داغه دینن دیته ده زمینه مسایده ده که دیده از شیخه ای هاگه وقت بوده اغا شای ثبوت بود هاگه وقت بوده شایو چه که چوک داکترانه وی داکترانه بخبله وزفه تطلی که معلمینه وی معلمینه بطلله که مامورینه وی مامورینه بطلله که کارگره وی کارگره بطلله که دیگه بخبله وزفه تطلله بیا بسری ویلی و چو داغه ده یو نفقه ای موجوده ده یو ما شخص لیشه تش به خبرو خونه که ایتاسو منیگه دو کالا داغه ده خد و خبری ده چه ویج انا تو فشار لاندی دی دی و رزی کار تکری دی و رزی نفری دی و رزی مکتب نرگرزی و رزی پانتو نرگرزی بیا بیرتوی چی مو زمینه ورطا مسایده کری زو فکر کم دا بنا تش خبری چی فقط اگه بستر گفت و زانت قناعت ورکا ولدی
بله
دا خو زانت با قناعت ورکی اما دی خو لستا او لاری تا خو بدو مسایل قناعت نیش ورکا ولدی
بله اکه دی ورستای پختنه پشانتاس نپختنه و کچه اوس خوازیت دا غرقم دا کار نستا میرمنو تا کندی میرمنی پا کور نستی دی یتیمان ورلغالی دی حاکم نظام وایی چی مونگ زمینه برابره کری آلدات زمینه نده برابره پخپلا دا کندی میرمنی چو بکری تر تو چه حالت سمیگی دومره یو چه پیدا کری چه حدی اقل اغخپلا او بچی جوندی پاتیسی
تجربه چه مو پا تیر وقتی یا پا تیر دوید تالوانو که نرلا تو دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیچ سلاران لرنه ناسته وی خیاته کلی ناسته وی خلکو مره پخواله ناسته وی چی دیو جای تا بگو دست دی روزمره کار تا تللی نوری هیچ نو داده در روزمره که دیتا کم کار کم خیاتی یا کم پاکاری و شای و ور برابر شی مخیط بولار شی کنه بیچارگانه با یو ورز دوده لیری و لس رز بوگی پراتیم که یو جای تا چی کرایت رقم کن بل ضرورت ورت پیدا کی دغو پیسی دی کمکا دی فقط دوم را به دوره از اوز کار کاز ما تصور بانده چی دی فقط یوان مره و چه دوده پیدا کن شخصی کارو نو کن چه مثلا تا کم پورنه وروره ما کم تکه وروره یو چند پی جور کردی نور خوزه دی بیچارگان هیت لاره
نه لري ټول لار په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ. په دې لاته ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا ونه نه خپرونه تر بیا ښې چاري.